of right here on VOA 1, The Hits.
امریکا غاک آشنا رادیو نه د خبر اترو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام په دې هله چې جوړوغ او سوکاله اوسه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبري است طالب پلاوی د محل په اسلام آباد کې دی دغه پلاوی په دې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 13مه د دې ډلې په ځنو مشانه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنۍ مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنۍ مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالب ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو د اعلان نه وروسته د طالبانو د سیاسي ډلې وایان سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. بل پلو ته افغان حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د په کار ده خپل نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای او پریکړه لیکونه عملي کړي. پښتانه دا چې د پاکستان لخوا د طالبانو اړوند افراد او ډلو باندې د تذیراتو د عملی کولو د ژمن خبر او بیا له کوروسته اسلام آباد ته د ملا برادر په مشرۍ د طالب یو پلاوی سفر په څمانه او په کوم هدف قدر مناوریدونکو د دې او نور پښتنو ځواب راته په خبرونه کې په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدتیار ځواب کړي. وحدتیار صاحب سلام شي مهرباني وکړئ.
نه اول خو داره چې اوس اسلام آباد د لویو ستونزو سره مخامخ شوی دی، نه تنها خپل اقتصادي مشکلاتونه چې لري او د دنیاوالو اعتبار پر پاکستان باندې ډېر خراب شوی دی، او دا چې د نړۍ لوی اقتصادي هیوادونه او د پاکستان نوم په خړ لس کې دی، او داسې بحثونه شته دي چې پاکستان به د خړ لس نه په تور لس کې شاملېږي، ځکه چې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. د دغه په خاطر پاکستان یو څو اقدامونو باندې لاس پورې کړو، لکه د طالبانو د مشرانو نومونه په تور لس کې چې باید واچوي، چې دا کار یې وکړو تېر هفته. خو په عین وخت کې به د یو بل ستونزو سره هم مخامخ دی پاکستان. هغه داره چې پخوا طالبان پاکستان ته مجبور وو، مګر اوس پاکستان طالبانو ته مجبور ده.
د پاکستان احتیاجی طالبانو ته دا په څه معنا، په کوم دلیل؟
دا په دې معنا ده چې د افغانستان په چارو کې پاکستان ته دنیا ډیر ارزښت ورکوي، ځکه چې پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لرله، زیات کنټرول یې لرله. مګر اوس هغه کنټرول او هغه نفوذ ورو ورو پاکستان ته لاسه ورکوي، ځکه چې طالبانو نوي متحدین پیدا کړي او د نوو متحدینو سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې شوي.
د طالبانو نوي متحدینو نه مقصد کوم هیوادونه او څوک دي؟
دا دوه ډوله دي. یو په د طالبانو نوي متحدین ایران او روسیه ده، چې پخوا هم دوی په نوه د نوو اړیکې لرلې، مګر هغه اړیکې اوس ډېرې پیاوړې شوي دي. طالبان هم نظامی او هم په سیاسي ډګرونو کې د روسیې او د ایران ملاتړ د ځان سره لري، او دا یو لوی تشویش ده د پاکستان دپاره چې پاکستان نه غواړي چې طالبان د خپلې ولقې کنټرول او د نفوذ څخه ووزي، چې اوس دا په وتلو دي. نه تنها چې ایران او روسیه د طالبانو کلک نوي ملاتړي دي، بلکې قطر هم د طالبانو ملاتړی دی، حتی نظامی هم په مالی او هم په سیاسي ډګرونو کې دغه هیوادونه د طالبانو متحدین دي. تاسو ګورئ د طالبانو قطر ټول مصارف د دوی رهبرانو، د دوی استوګنې، د دوی فامیلونو، د ټول د دفترونو مصرف په قطر کې د قطر هیواد ورته ویل کوي. ایران ځکه چې طالبان بل بدیل د پاکستان لپاره لري هغه ایران ده. داسې ویل کېږي چې د کویتي شورا تر څنګ طالبانو بله شورا په مشهد کې لري، او په دې پاکستان پوهېږي چې هلته مشهد کې هم دوی شورا لري، او دوی کولی شي چې خپل پروګرامونه برنامې د مشهد د لارې هم په افغانستان کې تطبیق کړي. روسیه په دې معنا سره چې دی چې روسیه لرې ده له افغانستان څخه، خو د روسیې نفوذي هېوادونه د افغانستان ګاونډیان دي چې هغه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. طالبانو رهبرانو هم څو وار تسفرونه وکړل ازبکستان، سمرقند، بخارا، هغوی دي هغو ورته مېلمستیاګانې ورته وکړلې. او دوی داسې ویل کېږي چې روسیې خپلې نظامي همکاریان طالبانو سره د تاجکستان د لارې ترسره کوي بدخشان ته. او یو هدف هم د طالبانو دا و چې د جنوب نه دوی انتقال شول بدخشان ته، د شمالي کلتور د ټولو ولایتونو په منځ کې بدخشان پیاوړي دی، ځکه چې بدخشان ډېر غرنۍ سیمه دی، او هلته د تاجکستان سره دوی کولی شي چې هغه د روسیې مرستې لاسته راوړي. دې تر څنګ سره دوی په شمالي نورو ولایتونو کې هم داسې ویل کېږي چې روسیې بعضې ټانکرونه دي، تیل دي، چې هغه تیل ستوي طالبانو ته، او طالبان بیا هغه تیل خرڅوي او د هغوی د لارې خپل ځان اکمالوي. نو در اسلام آباد یو لوی تشویش دی دیکې چې نه غواړي چې طالبانو د لاسه ویرکي، نه غواړي چې هغه نفوذ وکړي طالبان لري، هغه د لاسه ویرکي سم د لاسه یې وغوښتل اسلام آباد ته چې دغه بحثونه ورسره وکړي، تر څو ورته وښيي چې نه طالب پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړی دی، او هڅه کوي چې طالبان د لاسه ورنه کړي.
مننه. وحدت ارسب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په اساس چې د تروریستي فعالیتونو د تمویل او تجهیز سرچینې باید وچې او د جګړې مخنیوی باید وشي. د دې پریکړه لیک تطبیق چې په ټولو دولتونو الزامي دی په دې تکا وکتل شي، یعنی د تعزیراتو سره سم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو، ورپسې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین په ټویټر لیکلی و چې طالب پلاوی به د ملا برادر په مشرۍ اسلام آباد په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اوس دې کې پوښتنه دا ده چې دا د پریکړه لیک نه سرغړونه ده، او که طالبانو د سیاسي دفتر غړي په یو ځانګړي حالت کې دي، یعنی د سولې په پروسه کې دوی دخیل دي، دوی دا اجازه لري چې سفرونه وکړي که څنګه؟
نه، هغه اعلامیه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نشر کړی دی، هغه چې د ملا برادر شمول طالب مشرانو د غري چې په تور نه شامل شوي دي. ستونزه اصلي ستونزه دا ده چې اوس پاکستان د دواړو مشکلاتو سره مخامخ دی. دی نشي کولی چې یو انتخاب کړي، یا طالبان په تور لیست کې شامل شي، او یا دا ده چې طالبان سره باید خپل اقتصادي اړیکې ولري. که چېرته طالبان په تور لیست کې نه شاملوي، دوی بحرانونو سره مخامخ کېږي چې دنیاواله کې مخکې چې ما ووې. که چېرته طالبان په تور لیست کې شامل کړي، بیا طالبان د ولکې څخه وځي، طالبان د دوی کنټرول څخه وځي، طالبان خپل نوي متحدین لري. دې په خاطر د پاکستان هغه وخت اوس پاکستان هغه وده نه لري اوس چې دوه مخې سیاست پخوا هم مختبه و، او اوس هم مختبه وزي دوه مخې سیاست، ځکه چې اوس هر څه برملا شوي دي. او پاکستان اوس د لویو ستونزو سره مخامخ دی، نشي کولی چې یو طرف ته طالبان په تور لیست کې نشي شاملولی، په بل طرف کې طالبان نشي د لاسه نشي ورکولی. نو دې په خاطر اوس اسلام آباد هم په دې نه پوهېږي چې څه باید وکړي. هلته سعودي عربستان هم پیسې نه غواړي، هلته نور هغه هېوادونه چې دوی ته قرضدوري دي هغوی هم خپل قرضونه ته نه غواړي. معنې د وخت کې دوی طالبان په تور لیست کې نشي شاملولی. هغه دوه مخې سیاست چې پخوا مخته بولی و، اوس دوی نشي بولی، اوس په دواړو کې راګیر شوي دي پاکستان.
د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي، او د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې سابوتاژ کولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه طالب پلاوی ته معلومات ورکړي. واته تر څه فکر نه کوي چې دا پروسه هم د اوس هم د سابوتاژ او خطر سره مخ ده؟
اول خو دا خبره غلط داره چیف محمود قریشی دی طالبان تا معلومات برکنی سوری پروسه که زکر چجر طول خبری از طرف طالبان است رو قطر کی اگر طالبان باید راپور ورکی گزاره شد که اسلام آباد نه محمود قریشی یا دو هم مسئله داره چی دی در پروسه دی فیل دی پارا دی خطر سر بخامخ نداره فقط دو استون زید
در زنگ دو خان سر خمخ دا خود دی علتونه تشی دی مشکل چه دی؟
مشکل دو مشکل دی یو مشکل داده چه دی افغان حکومت دوویش خاص کمندویان اگر طالبان رو نیولی دی او حکومت دی اوی خلاصون باری خو ده طالبان سر دوویش کمندویان چه دی افغانستان حکومت دوویش کمندویان چه نیول سی او ده پاکستان پاوز اخستی دست ویلکی چه پاکستانیان سر اوز بندیان دی پاکستان پاوز سر بندیان دی او طالبان دی اوی خلاصون سرد نلد یو دیلو استنزه دوانی استونزه داره چه دی طالبانو او دی افغان حکومت ترمنز یو بلا مبارزه شروع شویده اغا مبارزه داره چه دوار لوری کوشش کهوی حدسی کهوی چه دی بینلمونی مذاکرات نمخ که مقابل لوری ضعیف ضعیف که بینلمونی مذاکرات که مثلا طالبان کوشش کهوی چه افغان حکومت دی تلورو سالور طرف بود څخه یو برخه اوسی
برخه
د افغان حکومت یو طرف اوسیږي د افغانستان سیاسي بل طرف ته اوسیږي مدني ټولنې بل طرف ته اوسیږي او دلته بیا طالبان به یو لوی استازه ولري په دې بله باندې مذاکراتو کې به بیا لاس پورته وي طالبان حکومت د طالبان مګر افغان حکومت به دا کوشش کوي افغان حکومت طالبان ته دا غواړي چې طالبان دی یو لوره اوسی که باقی طول طرف دی افغان حکومت بشنی اوتی که اغا عذاب دی که سیاسون دی که مدنی طوله نیره که اوکا افغانستان حکومت کنه ده در طول افغانی طرف دی افغانستان حکومت تر مشنی لاندی اوسی که ده دوان تر ده بس بده بانده ده او طالبان ده نمه دی اولا که طالبان افغان چه دی افغان چنور نکابل اداره یو استاز اولاری یا اون نفر ولدی آقا با هم دی افغان حکومت در سای صبح نکیم
بله
دقا دو ستون زیدی چه دقا دی سولی پروسه زندولی با وجود دی چه لوی ازرگی فیصله او کرد چه کسان دی باید خلاصی هر کلی چه دو دو مسئله بنده موافقه وشوا دیر زرز فکر کن چه باید لبانی مذاکرات بده شروع کی
با دقا نظر که چه تاسی ولی چه هر خوا دیتا کش لری چه باید د خبرو اختیار ډیر په لاس کې واخلي دغه کې حق چا سره دی ستاسو په نظر ستاسو خپل نظر څه دی
زه فکر کوم چې کله چې باید له افغاني مذاکرات شروع کېږي د افغانستان حکومت چې طالبان ورته د کابل اداره یي دا د افغانستان حکومت په نوم ټوله دنیا پیژني په داخل کې افغانستان خلک هم د افغانستان حکومت په نوم پیژني سریش طالبان به این نمیدیم اگر در افغانستان خلق سیمه دنیا طول دنیا دوی در افغانستان حکومت بلون پیشنیم این در بخاطر ضرورت داده چه دوی در افغانستان حکومت در مشره لاندی از افغانستان دوگی بیا کچیر در کم مسائل بحث کیگی کم نمافقه کیگی کم نمکی که طالبان کونشتی چه پل اظهار نظر روگی خب مشکل ستون زداره شه طالبان هم دست غاری چه دستی مذاکرات بین لبانی مذاکرات وشی چی دوی دوی خوختنه بی عملی شی از در تکر دوی میو پیاوره تیمون لبی و مخالف نبی مختلف تیمونه باید از دو بسیگی ایده ده پار ضرورت داره چی دی افغانستان حکومت از در فیل رم شتون لری پر اسمیات دنیا بیجنی دی افغانستان حکومت به چوکار که سیاسون اعظام بلدی دونه دی اطلاع شی او بحثونه او که بیاد یعنی به نتیجه که هر فیصله چی کیگی هر موقع چی کیگی طالبان حق لری چی و اگه منی بحث رو زیدون که مذاکرات دو که تو منی تو نمانی اگه باید نبانی مذاکرات که معلومه یا دنیاوال و افغانستان خلق به قضاوت کهوی
درانو آوریدون که تاسی در امریکا غک آشنا رادیو نده خبر اترو خبرونه آوری پا خبرونه که پا دی غگی گو چه در پاکستان لخوا در طالبانو اروان افرادو او دلو بانده در تازیراتو در عملی کولو دشمن خبر سرسم در طالبانو در سیاسی پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر پا مشری طالب پلاوی اسلام آباد تا سفر وکن پا جزویاتوی پا خبرونه که در سیاسی تیردون که او په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت د مشر هاشم وحدتی سره غږیږو مننه چې تر دې شیبې موږ سره یاست او د امریکا غږ آشنا رادیو اوري بحث بیا هم دوام ورکو.
بله، رابشو بیرته طالب پلاوی سفر ته د نو را منسشه و خندونو په لړ کې چې د بین الافغانی خبرو د پای نه مخکې یو څه د ځان او خند سره مخ دی چې تاسو مورته اشاره وکړله، دغه سفر څومره د اهمیت وړ دی؟
زه فکر کوم چې دا کوم خاص تاثیر نه لري د افغانستان سولې په مورد کې، ځکه چې طالبان که پاکستان ته لاړ شي او یک په قطر کې اوسي دواړه یوه خبره ده. که چېرته طالبانو د قطر دفتر مشران پاکستان ته لاړ نه شي، هلته د کویتي شورا شته، هلته د قوماندانان او نظامي مشران د طالبانو شته چې پاکستان سره هر وخت په اړیکه کې دي، هر وخت په تماس کې دي.
یعنی د طالب پلاوي سفر د سولې په پروسې کومه خاصه اغیزه نه لري؟
په شدت هڅه کوي چې زر باید لوانی مذاکرات پیل شي. نو کومه خاصه ستونزه کوم خنډ نشته چې په دې سفر کې دوی لوړ شي او دغه ستونزه حل کړي او بالاخره د باید لوانی مذاکراتو دروازه زر پرانستل شي او ټول مذاکراتو شروع کړي.
خب وحدت یارسب، د سولې د پروسې چې د افغانستان میلیونونه خلک ورته سترګې په لار دي او هر ورځ ډیرې خرابې پیښې کیږي، خلک وژل کیږي، ولس د مشکل سره مخ دی، ماشومان په ګواره کې ژوندي نه پاتې کیږي، خلک په کور کې ناامني احساسوي، دغه مشکلاتو ته په کتو چې هر ورځ خلک مري، ادیرې ډکې شوې، څومره مهمه ده چې د بندیانو په موضوع باید د سولې دغه لویه پروسه دومره د خنډ سره مخ شي؟
اول خب مسئله داره چه در طالبان رو خواستم چه بندیان چه تر سخلا سیوی نوی ما بیلوانی مذاکرات شد در افغانستان حکومت خواخه نوه در افغانستان خلق خواخه تر او سپور هم در طالبان رو کم شردونه در طالبان رو خواهدن خواهد سیوی نی نه در افغانستان حکومت لکوا.
بله، زما مقصد د کملوری نه ده، هدف می مشخص کملوری نه ده، په عمومي توګه مې دا پوښتنه مطرح کړل چې دغه موضوع څومره لویه ده د سولې د پروسې په مقابل کې.
دا مسله هیڅ لویه نه ده او که رښتیا هم طرفونه واقعا غواړي چې افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي، خپلو شرایطو نه باید تیر شي. اول مذاکرات کېږي، اول باید لوانی خبرې کېږي، د هغو په نتیجه کې هره فیصله چې وشوله بیا به هغه عملي کېږي. هیڅ ضرور نداره چې که چیرته از ما بندیان خلاصیږي نو زه سوله کوم یا سولې ته خبر بکینم چې افغانان ونه وژل شي، او که از ما بندیان نه خلاصیږي نو زه افغان وژنې ته ادامه ورکوم. دا نه منطق لري او نه درش د افغانستان خلکو سره دا یوه ښیرازي ده، دا د افغانستان د خلکو سره بېعدالتي ده او ظلم ده. هر څومره زر چې کېږي ټول خنډونه باید لرې، هیڅ خنډ نه باید واوسیږي. هر څومره سر چې کېږي د افغان بین الافغاني مذاکراتې باید زر پیل شي. بیا کیدلی شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا کې مهم ټکي بیا داسې چې بین الافغاني مذاکرات د پیل کېدو دپاره دواړه طرفونه د ټولو شرطونو څخه تیر شي. یو دویم مسله داره چې په بین الافغاني مذاکراتو کې اولین فیصله باید اوربند باید واوسیږي. دریمه مسله داره چې بین الافغانی مذاکرات با وجود دیده چې دا به ډېر وخت ونیسي، خو هر څومره که بین الافغانی مذاکرات اوږده شي در افغانستان خیر ده، ځکه هر څومره که زر فیصله کېږي بین الافغانی مذاکراتو کې هغه فیصله به ډېر دوام ونه کړي. سولې تړونونه په دنیا کې ډېر شوي خو بیا ډېر زر مات شوي دي. ضرورت داره چې دواړو لورو یو بل سره شل کلنه جګړه کړي، دا باید دوامدارې خبرې وشي. تر ټولو مهمه داره چې اعتماد سازی وشي، یو په بل باندې باور فضا ایجاد شي، باور باید زیاد شي. او دغه هر څومره ناستې پاستې چې زیاتېږي د دوی ترمنځ سره، دوی ترمنځ صمیمیت زیاتېږي او هغه یو د بل خلاف تبلیغاتي جګړه چې اوس روانه شوې ده، هغه تبلیغاتي جګړه به نور ودرېږي. یو بل سره به دوی وکولی شي چې په ازاده فضا کې نه ته هم په رسمي جلسو کې، خو غیر رسمي جلسو کې هم که په قطر کې کېږي، په که په آلمان کېږي، نوم بل ځای کې کېږي، غیر رسمی ناست پاست چې دوی ترمنځ کېږي، ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد کېږي.
بله
د باندې ځاب یې کولای شي چې افغانستان یو تل پاتې سول راولي
بله
دا چې افغانستان داسې سول راوړي چې هغه تر جنگ وځي بله افغانستان داسې سول راوړي چې هغه تل پاتې بیا اوسي
بله
دې په خاطر ضرور نه چې بل افغاني زر مذاکرات زر یو نتیجې ته ورسېږي چې هغه بیا سر ناکامي کوي بله
وحدت ارسب د امریکا او د طالبانو ترمنز لومړی پړاو خبرې چې کله په اوله کې پیل شوې په کابل کې د یو ځانمرګي حمله په ترڅ کې د یو امریکایي عسكر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خبرې وزنډولې به پس هغه نه د خبرې چې وزنډیدلې د سیمې هیوادونو ته طالبانو سفرونه پیل کړل چې په ترڅ کې روسیې کې یو کانفرنس درلود الته لاړل چین ته سفر وکړ فکر کوي چې وسم چې د غبن لغانی خبرې د یو څه د زنده او خان سره مخ شوې دي د مغه سفرونو په سلسله طالبانو د سفر پیل کړي فکر کوي چې نور هیوادونو ته هم سفر وکي او لید کاتو ته به دوام ورکړي که څنګه
طالبان کوشش کوي چې خپل ډیپلوماټیک دستګاه قوي کړي پیاوړي کړي او د سیمې هیوادونه هغه تشویش او ترس چې لري چې داسې نشي چې طالبان حکومت در راشي یا حکومت واخلي یا د خپل نظام راولي او دا د سیمې یا د دنیا هیوادونو لپاره یو خطر شي یو ګواښ شي طالبان کوشش کوي چې د خپلې دغې ډیپلوماتیک دستګاه په مټ دغو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې موږ به هیڅکله هم نه د سیمې او نه د دنیا هیوادونو ته موږ تهدید اوسېږي یو مثلا طالبان په دې کې څه بریالي هم شول هغه نړیوال او سیمه ایز هیوادونه ډېر سیمه ایز هیوادونه چې طالبان ته د ترهګر په نامه راول هغه اوس ښه روابط لري حتی هر هیواد حاضر دی چې طالبان څخه قربتون کړي په خپلو هیوادونو کې نو زه فکر نه کوم چې دا به نه د امریکا لپاره کومه ستونزه جوړه کړي او حتی په امریکا کوشش هم کوي چې د سیمې هیوادونه خپل کوششونه حل کړي او طالبان سره مخامخ مذاکرات وکړي لکه زلمي خلیلزاد چې په ډیلي کې د چارواکو څخه وغوښتل چې تاسو راشئ قطر ته او طالبان سره مخامخ خبرې اترې وکړي خپل کوششونه ورسره حل کړي بس خو زه فکر کوم چې طالبان به دغو مذاکراتو ته ادامه ورکړي دغو سفرونو ته به ادامه ورکړي د دې فرصت څخه استفاده کوي چې هغه نړیوال درناوی چې طالبانو اوس خپل کړی هغې ته نوره هم وسعت ورکړي او تقویه کړي
بله واته تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره کوم خندونه ته چې تاسو اشاره وکړه امده خندونه ته په کتو په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته څنګه ګوري
اول خو دا لري چې بین الافغاني مذاکرات وو د جګړه راکمه کی بیره به راکمه کی کچې ته موافق شي دوی کامیاب شي او دواړه طرفونه امریکا او نورې هیوادونه کوشش وکړي او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي چې یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي هغه مثبته نتیجه به متاسفانه چې د جنګ د کموالي نه زیات نه وي پاتې یعنې داسې نه شي کېدلی چې په افغانستان کې سراسر سوله راځي ځکه چې طالبانو په منځ کې مختلفې درې دي چې هغو دپاره به د طالبانو ټول پرېکړې د منلو وړ نه دي دهغو دپاره او د طالبانو که داسې یو پرېکړه وکړي چې طالبانو ټولو طالبانو ته به منلو وړ وي بیا هغه د باقي افغانانو ته منلو وړ نه دي ځکه لکه د شرعي نظام په ټول افغانستان کې چې هغه لږ ډېر بنسټیز دی هغه یو بیرې ټول افغانانو دپاره
کړی بله نو ولس هوساینې ته اړتیا لري څه باید وشي چې دا سوله د ولس په خیر تمامه شي د افغانانو په خیر تمامه شي او همدارنګه د دواړو لورو چې حکومت او طالبان دي د دوی غوښتنې تر یو حده په پام کې ونیول شي
او اول تر چې د یو قوي امنیتي او دفاعي ځواک په نشتون کې هر فیصله کوي شي هغه به ماتېدونکی ضرور در چې دنیاوال او د افغانستان حکومت افغانان ټول خپل نظامي قدرت باید ډېر قوي وساتي پاکستان کې ډېرې ډلې ټپلې دي مګر هېڅ وخت نظام نه لري ځکه یو پاوځ قوي پاوځ ارزښتره همداسې نورې هیوادونه یو دویم مسله دا ده چې طالبان او د افغان حکومت تر منځ مذاکرات چې کله کېږي که چېرته ستونزه اوس طالبان دوه شیان غواړي یو دا شی غواړي چې اسلامي قوانین د افغانستان کې اوسېږي د د بل لغانی مذاکرات د وروس ته عالی شورا د علما و باید جوړه شي د حکومت په چوکاټ کې تر څو د افغانستان ټول قوانین د غور لاندې ونیسي چې هیڅ قانون هم غیر د اسلامي باید نه ونیسي او د هغوی تطبیق در این طالبان یو شرط ختم شد. دویم مسئله طبعا هغه طبیعي مسئله ده چې طالبان غواړې قدرت ته ورسېږي. د قدرت ته رسېدو په خاطر هغوی باید ټول شموله حکومت کې باید یو رغب در روی طالبان هم ولري. بله مسئله طالبان د افغانستان حکومت دوه شرط داره. یو شرط داره چې د تیرو نونسو پالنو لاسته راوړنې دا عبث تیرې نه شي او دا لاسته ویلنه کړي. طبعا طالبان دا مني چې د نولس کلنې لاسته راوړنې چې هغه کومې ودانۍ او هر څه چې جوړ شوي دي هغه باید خپل ځای کې باید اوسېږي. دویمه مسئله هم داره چې په افغانستان کې باید اوربند اوسېږي، جنگ نه باید اوسېږي. طبعا چې کله طالبان افغان حکومت موقعیت ته رسېږي اوربند هم کېږي، موقعیت هم رسېږي. دریم آخرین فکتور هغه نړیوالې امریکا هم هغوی دوه شرطونه لري. یو شرط دا لري چې طالبان د اتحادیې القاعده او تروریستي کړنو څخه پریکړه اعلان کړي چې طالبان دا مني، او دویم شرط هم داره چې افغانستان بیاد ترهګرۍ ځاله نه شي. کله چې افغانستان کې سوله راشي طالبان هم ومني چې افغانستان د ترهګرۍ ځاله ونه شي. دغه دوه دوه شرطونه چې دغه ټول سره درې طرفونه لري او درې حل هم شته دی، لکه څنګه چې ما ووي، په دې سره افغانستان کې تلپاتې سوله راتللی شي. خو بیا هم مهمه مسله د افغانستان امنیتي او دفاعي قوي ځواک دی، خو دا چې افغانستان متاسفانه داسې یو ځواک نه لري اوس چې د ټول افغانستان څخه دفاع وکړي، نو تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې دغه موقعه چې د بلابولي مذاکراتو وروسته موقعه کېږي دا بشپړه پلې شوې نه وي، موږ یو بل نړیوال ځواک ته ضرورت لرو په افغانستان کې چې د دې څخه نظارت وکړي. هغه کولی شي چې کېدلی شي چې د اسلامي نړۍ یو دغه اوسېږي، هغه کېدلی شي چې ملګرو ملتونو د پیس کیپینګ یا د سوله ساتلو ځواک په افغانستان کې اوسېږي. د دوی په نبود کې هر رقم فیصله که د افغانستان خلکو ترګونو وکړله، متاسفانه چې هغه به دایمي سوله افغانستان ته رانه ولي، ځکه موږ په تېر وخت کې هم دا تجربه کړې.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر. ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو بلنه منلې وه او په دې بحث کې برخه واخیسته. کورم ودان په مخم خش.
قدرمن اوریدونکو، د خبرو اترو په خپرونه کې د میلمنو سره چې کوم بحث کېږي د امریکا غږ نظر پکې داخل نه دی، دا د میلمنو نظر دی چې تاسې اوري. مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه اوري. کورم ودان.
یا کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 60 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي، هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
درنو اوریدونکو، د نن شپې د خبرو اترو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. مننه چې تر دې شېبې خپرونه واورېده. تر بیا، خدای مل شه.